دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سپین نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري 15 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان په اړه د مذهبي اختلافاتو او تشدد په اړه نوې څېړنه، د ترهګرۍ په ضد د واضح تګلارې نه خپلولو په اړه د خیبر پښتونخوا پر صوبایي او د پاکستان پر مرکزي حکومت نیوکې، په پاکستان کې خبریالان تور پیش ګواښونه او په عراق کې د القاعده ډلې د ممکنه بیا پیاوړتیا په اړه د اندېښنو سربیره درته د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر راپورونه لرو. خو په لومړي سر کې نجیب عامر تور ځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
یوې نړیوالې څیړنیزې ادارې پاکستان د مذهبي شخړو له پلوه د نړۍ لومړی هیواد بللی. د هند او پاکستان ترمنځ نن د سوداګرۍ په اړه د سکرټرانو په کچ خبرې په نوې ډیلي کې ترسره کیږي. د القاعدې مهم غړی خالد شیخ محمد وایي قرآن د اسلام د خپرولو لپاره د تشدد اجازه نه ورکوي. لنډیز مو اورېدو، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د پیو سیړنیز ادارې یو راپور خپور کړی چې ورکی په نړۍ کې د 190 هیوادونو په منځ کې د مذهبي او ټولنیزو طرفګانیو کې پاکستان په لومړي نمبر کې خودل شوی دی. نوموړی سیړنیز ادارې د 2002 او 2012 کلونو په منځ کې د شمیرو او سیړنو تر مخه دا راپور پرون خپور کړ. د راپور له مخې پاکستان د مذهبي جنګونو له امله د فهرست په سر کې ځای لري او مصر له دې پلوه د فهرست په سر کې دی چې په مذهبي بندیزونه لګولي دي. د دې ترڅنګ د پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه افغانستان او هندوستان هم د ټولنیزو شخړو په فهرست کې په دویم او دریم نمبر کې خودل شوی دي. نن په نوې ډیلی کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د تجارت په اړه د سکرټرانو په کچ خبرې اترې کیږي. د پاکستان سرکاري رادیو نن خبر ورکړ چې په دې خبرو کې به د پاکستان د تجارت د وزارت سکرټر قاسم نیاز او د هندوستان له غاړې به د نوموړي انډول اس آر راو برخه اخلي. دواړه خواوې به د آزاد تجارت په لاره کې د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره په کار خبرې کوي. د دې ترڅنګ د دواړو خواوو سوداګرو ته په ویزو کې د اسانۍ د ورکولو په اړه هم د خبرو اټکل کیږي. همدارنګه د جنوبي آسیا د سیمه ییزې همکارۍ د سازمان سار کونډه به هم سبا ته په نوې ډیلی کې ترسره کیږي. په دې غونډه کې به د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر خان برخه اخلي او دی به د خپل هندي سیال آنند شرما سره هم ګوري. د شروع په ورځ په اسلام آباد په راولپنډی کې په هغه روغتون اور لګېده چېرته چې پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د زړه د ناروغۍ له امله تر درملنې لاندې دی. د روغتون انتظامیه وایي دوی د اور لګېدنې د پیښې د عواملو د معلومولو هڅه کوي خو دمګړې ته په اور قابو موندل شوی. مشرف د آئین څخه د غدارۍ په جرم د عدالتي کاروایۍ سره مخامخ دی. په افغانستان کې په لومړي ځل یو میرمن د ولسوالۍ د پولیسو د مشرې په توګه ټاکل شوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي ډګروالې جمیله بیاس د نهې په ورځ د کابل د لومړۍ ناحیې د پولیسو د مشرې په توګه خپل کار پیل کړ. په افغانستان کې چې د پولیسو په لیکو کې یوازې یو په سلو کې میرمنې دي، دا یو بېساری اقدام دی. اغلې بیاس تر دې وړاندې په کابل کې د پولیسو د قوماندانۍ په پلټون کې څنګه کې کار کاوه. په افغانستان کې دا مهال د 1.5 زرو په شاوخوا کې میرمنې د پولیسو په لیکو کې کار کوي، خو د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وای دوی به د کال تر پایه دا شمیره 100 زرو ته پورته کوي. صدیقی زیاتوي چې دوی په لوړ پوړ امنیتي پوسټونو د خزینه پولیسو د ګمارلو پلان هم لري. تاسو د مشال لیډیو نه خبر ناوړئ. د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو تر شا لاس لرونکي خالد شیخ محمد په یو خپور کړي بیان کې ویلي قرآن د اسلام د خورولو لپاره د تشدد اجازه نه ورکوي. دا سرګندونې چې د نوموړي د پخوانیو سرګندونو سره په ټکر کې دي. ورکیده هم راغلی چې قرآن د خلکو د راجذبولو لپاره د طاقت د استعمال اجازه هم نه ورکوي. د خالد شیخ محمد دغه بیان د سه شنبې په ورځ په هافینګټن پوسټ او د برتانی چینل 4 نیوز خپور شو. په 2009 کال کې د امریکې د حکومت لخوا په رسمي ډول د نوموړي د ترهګر په توګه له تورنولو څخه وروسته دا لومړی بیان دی چې خپور شو. سپینې ماڼۍ د ایراني ولسمشر حسن روحاني هغه وینا مسترد کړې ده چې په تیر نومبر میاشت کې په جنیوا کې ترسره شوي عبوري اټومي معاهده د خپل مرګ لپاره لویه بریا وبلله. نوموړي د نهې په ورځ په جنوب لویدیځ ایالت خوزستان کې د وینا پر مهال وویل د عبوري تړون معنی دا ده چې لوی ځواکمن هیوادونه ایران ته تسلیم شوي دي. ده وویل د جنیوا تړون دا معنی ورکوي چې د ایران د ملت اټومي حقونه منل شوي او پر ضد یې لګېدلو بندیزونو ماتې خوړلې ده. خو د سپینې ماڼۍ ویان جی کارن وایي د حسن روحاني دغه څرګندونې دوی لپاره حیرانوونکې نه دي.
We fully expected Iranian leaders to describe the agreement.
دی وایي موږ همدا توقع درلوده چې د ایران مشران دغه موافقه خپلو کورنیو مخاطبانو ته په خاصه طریقه توضیح کړي، لکه څنګه چې دوی په نومبر کې دغه کار وکړ. هغه څه چې موږ او نړیوالې ټولنې ته مهم دي دا دی چې ایراني مشران څه کوي او ایران څومره په موافقه کې خپل درج شوی تعهد ساتي. د تړون له مخې ایران به د یورانیمو د بډایه کول نه لاس اخلي او پر ضد به یې نړیوال بندیزونه نرمول شي. په مصر کې خلک په سختو امنیتي حالاتو کې د رایو په مرکزونو کې په قطارونو کې ولاړ دي او د نوي اساسي قانون په اړه د ریفرندم په دورځني بهیر کې برخه اخلي. په مصر کې شپږ میاشتې وړاندې د پوځ په ملاتړ د پخواني ولسمشر محمد مرسي د واک نه د لرې کولو څخه وروسته دا لومړی ځل دی چې په ملي کچ نظر پوښتنه کیږي. د محمد مرسي ګوند اخوان المسلمین د ریفرندم د بایکاټ یا د تحریم اعلان کړی. د نوي اساسي قانون پلویان وایي دا د شخصي ازادۍ، مذهبي ازادۍ او د میرمنو د حقونو ضمانت ورکوي، خو پرې نیوکه کوونکي وایي دا پوسته ځانګړي امتیازات ورکوي. مشال رادیو چې د آزاد اروپا آزادۍ رادیو د چتر لاندې فعالیت کوي نن د خپل فعالیت څلور کاله پوره کړل. مشال څلور کاله وړاندې ټیک په همدغه ورځ یعنی د 2010 کال د جنوري په 15 نیټه د ډیورنډ لکرخې د دواړو غاړو د خلکو لپاره خپلې خبرونه پیل کړې وي. مشال خپل څلورمه کلیزه په دې هوټ سره مانځي چې د ډیورنډ د کرخې دواړو غاړو ته میشتو پښتنو ته د کورنۍ او نړیوالو پیښو په اړه کره، شفاف او بې پرې معلومات خپاره کړي او د جمهوریت پوهې او د سولې د ودې لپاره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. مشال رادیو د چک جمهوریت د مرکز پراګ ښار نه د ورځې 9 ساعته خپرونه کوي او په لره بره پښتونخوا کې خپل خبریالان لري. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. یو نوې څېړنه ښیي چې د نړۍ د هر بل هیواد په نسبت په پاکستان کې د مذهب په نوم تر ټولو زیات تشدد کیږي او اختلافات موجود دي. دا چې په پاکستان کې د مذهبي سخت دریځي لاملونه څه دي، کارپوهان د دې هیواد تعلیمي نصاب ته ګوته نیسي.
جو اساتذہ ہیں وہ بھی اسی تعلیمی نظام سے گزرے ہیں اور وہ اس کو مزید تقویت پہنچاتے ہیں.
په خیبر پښتونخوا کې د ناملي د زیاتېدونکو پیښو له کبله پر صوبې او مرکزي حکومت نیوکې زیاتې سوې چې د ترهګرۍ په ضد څرګنده تګلاره نه لري. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي صوبې او مرکزي حکومت د ترهګرو په وړاندې مفلوط ښکاري. پروان خبرونه کې به دا هم واوري چې په پاکستان کې خبريالان له کومو غواښونو سره مخ دي. د دې سربېره د سیمې او نړۍ په اړه درته نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼاوري. کچېری تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ لاسرسي لري نو د مشال رادیو ټولې خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. پیو څېړنیز ادارې یو راپور خپور کړی چې ورکی په نړۍ کې د 198 هیوادونو په منځ کې په مذهبي او ټولنیز تربګنیو کې پاکستان په لومړي نمبر کې شودل شوی دی. د راپور له مخې په پاکستان کې د مذهب په نوم تشدد او جګړې د دې باعث شوی چې دا هیواد د فهرست په سر کې راغلی دی. نوموړي څېړنیز ادارې د 2008 او 2012 کلونو په منځ کې د شمیرو او څېړنو تر مخه دا راپور پرون خپور کړی دی. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال راکوي.
د امریکې ایوی څېړنیزې ادارې پیو ریسرچ سینټر په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې امریکې براعظم نه علاوه په درسته نړۍ کې مذهبي اختلافاتو په وجه تشدد او امتیازي رویو کې اضافه شوې ده او د مذهبي تاوتریخوالي په وجه پاکستان د نړۍ په اولنی ملکونو کې راځي. په رپورت کې ویلي شوی دي چې د دنیا 15 زیات آبادی والا ملکونو کې پاکستان، مصر، انډونیشیا، روس او برما کې خلک د حکومت او د مختلفو عقیدو سره تعلق لرونکو ګروپونو لخوا د مذهب په نوم د بندیزونو او تشدد سره مخ دي. یادې شوې ادارې په خپل رپورت کې ویلي دي چې په نړۍ کې د مسلمانانو، عیسایانو او يهودانو نه علاوه سکانو، بایو او ملحد خلکو په ضد تشدد نه ډکه رویه کې اضافه شوې ده. رپورت زیاتوي چې کال 2012 کې د نړۍ په 110 ملکونو کې عیسایان، 109 ملکونو کې مسلمانان او 70 ملکونو کې يهودان یا خود حکومت او یا په سماجي کچ د سخت رویه سره مخ وو. مشال ریډیو چې کله د پېښور یونیورسيټي په خوانی وایس چانسلر او مذهبي امور کارپو قبله ایاز نه اپختل چې په ملک کې د مذهب په نوم د تشدد اصل وجه څه ده نو نوموړی وایي
تشدد وجه دا کوم چې تریخواله ده د دې وجوهات خو ډېر دي خو یو وجه دا ده چې په مونږ کې اوس څه برداشت او د تحمل او صفات او جذبات ختمي کې لګیا دي او بل دا چې اوس نوې صورت حال ده چې دا مذهب خبره چې کومه ده دا اوس د مذهب په خدمت نه زیات یو تجارت جوړ شو او ډېره زیاته پیسې په دې کې اوس را روانه شو چې یو ځل یو شی تجارت جوړ شي او د پیسې خبره پکې راشي نو بیا خلق د هغې لپاره هر قسم تشدد طرف ته او جذبات طرف ته او د یو بل د مرګ جوبلې طرف ته راځي.
په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي عاصم ملک وایي
پاکستان کې د مذهبي منافرت شیا سنی بریلوی دیوبندی دا کیسې نه وي. دا کیسې شروع شي چې څه وخت په دغه کې ایران سعودي عرب دوی پکې ګوتې وهل شروع کړو نو د ختمېدو لپاره واقعتن داسې خبرې چې د بارونو نړۍ چې کوم دي خصوصا د سعودي او دغه قسم ملکونو چې کوم دي ایران د پاکستان کې ګوتې وهل بند کړي داسې نه به په خپله ختم شي.
یاد دی وی چې پیو ریسرچ سنټر لخوا دا تحقیق د نړۍ په 198 ملکونو کې کړی شوی دی چې پکې د کال 2001 تر کال 2012 پورې د حالاتو جایزه اخیستل شوې ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. هم دې ته په ورته موضوع کې پاتې کیږو. کارپوهان پر دې عقیده دي چې د پاکستان په یونیورسيټیو کې اسلامي سخت دریزي مخ په زیاتېدو ده. د دوی په اند که څه هم په پوهنتونونو کې د سخت دریزي د زیاتېدو یو وجه د تعلیمي ادارو نصاب دی چې د سخت دریزي مواد پکې موجود دي، خو بلې بیا هغه سخت دریزي ویناوال دي چې په یونیورسيټیو کې د لیکچرو لپاره وربل کیږي. زموږ همکار اسرار الله مومند په اسلام آباد کې د قائد اعظم یونیورسيټي له وایس چانسلر معصوم یاسینزي او دغه پوهنتون له پخواني استاد پرویز هود بای سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړي دي چې تاسو یې اوریدو.
کارپوهان پر دې عقیده دي چې پاکستان په یونیورسيټیو کې اسلامي سخت دریزي مخ په زیاتېدو ده. قائد اعظم یونیورسيټي چې نه یوازې په پاکستان کې تر ټولو ښه سرکاري یونیورسيټي ده بلکې په ایشیا کې هم یو نوم لري. اټومي فزیکس پوه پرویز هود بای چې په قائد اعظم یونیورسيټي کې استاد هم پاتې شوی وایي چې په دې یونیورسيټي کې د موز لپاره څلور جماعتونه دي خو لا پکې یو کتابتون نشته. نوموړی وایي د 1908 کال یعنی د پخوانی پوځي واکمن ضیاءالحق لخوا پر حکومت تر قبضې پورې قائد اعظم یونیورسيټي لیبرل یا آزادي پاله پوهنتون ګڼل کېدو. هود بای وایي ضیاء په خپل لس کله دورې حکومت کې سخت دریز اسلام د ریاستي چارو په ګډونو یو شمېر شعبو کې ورداخل کړو. خو د په خبره د قائد اعظم یونیورسيټي په ګډون د پاکستان په نورو یونیورسيټیو کې اوس سخت دریزي مخ په زیاتېدو ده.
پاکستاني یونیورسٹیوں میں ریڈیکلائزیشن بڑھنے کے کئی اسباب ہیں.
ایک تو پاکستانی پوانتونوں کے دا سخت دریجے زیاتے دو یو شمیر سببو ندی. یا خدا چې کوم زده کوونکي له سکولونو او کالجونو راځي نو هغه ته یو نصاب خودل شوی وي، په هغو کې یو سوچ ورداخل کړل شوی وي، نو هغوی هم دغه سوچ بیا په یونیورسيټیو ته هم راوړي. د هغوی استادان هم له دغه تعلیمي نظام څخه راوتي وي، نو هغوی بیا دغه سوچ ته لا پسې تقویت ورکوي. دویمه دا چې موږ ګورو داسې یو شمېر مقرران دي لکه د زید حامد په څیر چې طالبي ادارو ته رابلل کیږي او چې بیا کله د نور سوچ والا خلک رابلل کیږي نو د پوهنتون انتظامیه مخالفت کوي. نو همدا وجه ده چې زده کوونکو ته یو خاص قسم سوچ رسیږي.
صرف یو خاص قسم کی سوچ پہنچتی ہے طلبا تک.
خود بای وای د شل خل وړاندې په پرتلا اوس مهال په قائد اعظم یونیورسيټي کې ډېر لږ زده کوونکي دي چې ګډاګانې کولې شي، سندرې ورزي یا افسانې لولي. خو د قائد اعظم یونیورسيټي وایس چانسلر معصوم یاسینزي بیا له خود بای سره اتفاق نه کوي او وایي چې د دوی د یونیورسيټي په زده کوونکو کې د سخت دریزۍ عناصر نه تر سترګو کیږي او د په خبره زده کوونکي په خلاص مټ ګډاګانې کوي او د موسیقۍ پروګرامونه جوړوي.
ریڈیکلائزیشن راځه شای چې دغه په تاجزم یونیورسيټي کې اټ لیست نستا. دا کچېری د پنجاب یونیورسيټي سا ویلی وای نو په پنجاب یونیورسيټي کې چې هغه اسلامي جمعیت طلبه والا الکان دی هغه ګای ګای دا تر از عمل وکي چې څوک دا د موسیقي پروګرام سټوډنټس چې دی یا ډراماتیک سوسایټي والا یا دا نور چې دی هغه چې پروګرام شې دی هغه بندي.
پرویز هود بای وای که څه هم د سخت دریزۍ پر ضد اخیری ګټه به د آزاد خیالی وي، خو د په خبره سخت دریزۍ له په ماتې ورکولو کې به الله هم ډیر وخت لګي.
ہماری جیت بالآخر
هوگی
آخر کار گټه بزموږ وی کچېره ته وګورې چې د اروپا تاریخي دور څومره پتیاره کې وو څومره لیونتوب وو مذهبي جنونیت وو او لدغه جنونیت چې څومره زیان د یورپ خلکو تر رسیدل دي د هغه خو تاریخ گواه دی کېدې چې دغه حالات سره موږ هم مخامخ شو خو زه یوازې دا امید کولای شم چې موږ به لدغه تلخ تجربو نه تیریږو لیکن ظاهره خبره ده چې په مستقبل کې به ګټه د عقل خیرت او
پوهاوی وي عقل اور خیرت اور سوچ بوجھ کی تو جیت ہونے ہی والی ہے
خود بھائی وائی بائی چر پاکستان میڈیا او تعلیمی ادارے زوانانو لرا یو تنقیدی سوچ ورکڑی چې دارنګ هغه وکولی شي چې د ژوند په مختلفو څنګه کې پر مخ ولاړ شي او دارنګ له سغدریزو خوندي شي
اسرار الله مومندو چې په پاکستان کې د زیاتېدونکو مذهبي سختدریزي په اړه تاسو ته راپور اوروي وی پانی فرست ریپورت په پاکستان کې د عیسایانو پر حالات یو مقاله خبره کړې ده په مقاله کې ویل سوي چې په دې هیواد کې له تعصب او کرک څخه د ځان خوندي کول په خاطر عیسایان پر ځانونو د مسلمانانو نمونه ږدي او د مسلمانانو په شان جامع غوندي په دې اړه نور تفصیل د عبدالحق کاکړ څخه اورو
فرست پوسټ ویبپاڼې د اشرف اجاز نومي لیکوال مقالې ته عنوان ورکړی دی په پاکستان کې د لاندې ذاتي سایان چې ورته دلت وایي ځکه اسلام قبلوي چې دا شان له تور داغه ځان خوندي کړي لیکوال په دې اړه د پاکستان په کرکټ ټیم کې د شامل یوسف یحنا چې له اسلام قبلولو وروسته خپل نوم محمد یوسف باندې بدل کړی کیسه بیانوي په دې اړه لیکوال د پاکستان د کرکټ ټیم د پخوانی چیرمن شهریار خان په کتاب کې لیکل شوی خبري را نقل کوي نوموړي لیکي یوسف یوحنا له درې وجو څخه اسلام قبول کړی دی یو دا چې په پاکستان کرکټ ټیم کې د تبلیغ رجحان د مذهب بدلولو ته وهڅولی بل دا چې یوسف یوحنا باور درلود چې چرته اسلام قبول کړي نو د ټیم کپتانی به خوندي سي او درې موجه دا و چې د ولاندې ذات عیسائی لوجي چې کوم داغه په تندې دی له هغه به ځان خلاص کړي شهریار خان وایي دا یوازې د کرکټر یوسف یوحنا خبره نه ده بلکې په پاکستان کې زیاتره عیسایان د هر ورځې له ذلت د خوندي ساتلو لپاره پر ځانونو اسلامي نمونه ږدي او د مسلمانانو جامع غوندي لیکوال بیا د یو بل کرکټر خبرم کوي چې په ټیم کې دی خو مذهب بدل کړی نه دی هغه دی دانش کنیریا د دې وجه لیکوال دا یادوي چې د دانش کنیریا تعلق د هندوانو له اعلی ذات سره دی نو کېدلای شي د یوسف یوحنا په شان په خپلو هندوانو کې د نن اور سره تعصب نه کیږي اجازه شرب زیاتوي کېدلای شي چې د پاکستان په کرکټ ټیم کې تبلیغ موای زیات شوی نو ممکنه ده یوسف یوحنا به له عیسایت اسلام ته موای اوشتي لیکوال زیاتوي تبلیغانو له شعیب اختر علاوه د پاکستان ټیم زیاتره لوبغاړو باندې اثر او نفوذ کړی دی چې بنیادی شدونکې کرکټر سید انور وو خور سره سره انضمام الحق او مشتاق احمد هم ډیر رول لوبولی دی اجازه شرب زیاتوي که څم د پاکستان کرکټ ټیم لوبغاړي اوس د پخوا په شان ځانونه ډیر مذهبي نه ښکاره کوي خو بیا هم دغه رجحان په پاکستانی ټولنه کې ډیر نفوذ کړی دی چې نتیجه دا سوې ده چې د عیسایانو پر ضد د توهین رسالت پیښې زیاتې سوې دي
دا مشال ریډیو ده
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري ټیک څلور کال مخکې مشال رادیو د 2010 کال د جنوري په همدغه 15 نیټه د مشال رادیو په خبرونو پیل وکړي نن د مشال رادیو څلورم کلی زلمانځل کیږي په همدې ویاړ مشال رادیو هڅه کړي چې ستاسو نظرونه واخلي او ستاسو لپاره ځانګړي خبرونه ولري یو خبرونه چې موږ د غرمې پر 11 بجې تاسو ته وړاندې کړل هغه 13 خو باید یادونه وکړم چې مشال رادیو به نن ماپښین 2 بجې د سندرو یو بل خبرونه هم تاسو لپاره په ژوندۍ باندې خبروي چې په هغه کې تاسو د مشال رادیو سره خپل نظر شریکولای سي او همکارانو ته د مشال رادیو د خوش یا ناخوش پاړه ویلای سي اوس یو ځل بیا زو د راپورونو پر لور قسم د پاکستان حکومت د ترهګری د لمنځړو لپاره د مذاکرات کول پر پالیسی زور اوړي خو حکومت د خپل واکمنۍ د اتو میاشت پر مهال لا هم د کوم یو سوال ډل سره د خبرو لاله رسول ته نه دی رسیدلی بل خو سوال هم خپل بریدونه جاری ساتلی دي د ترهګری په وړاندې د حکومت د پالیسی په حق له د بشیر ګواش راپور واوري
د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت او د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د خپل واکمنۍ له شروع څخه د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو خبره کړې خو د اتو میاشتو په تیرېدو سره نه خبرې شروع شوې او نه هم د وسلوالو خلاف عملیات شوې دي خو له بلې خوا وسلوالو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی ډیر څېړونکي وایي چې د طالبانو د ختمولو لپاره باید شمالي وزیرستان کې د هغوی خلاف پوځي عملیات وشي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پوزي اپریشن په حق کې نه دی او بیا بیا یې ویلي چې امن وسلوالو سره د خبرو د لارې راتلل شي او په دې اړه د دوی پالیسی واضحه ده. خود عوامی نیشنل گن یو مشر افراسیاب خٹک وای چې حکومت نه پوهیږي چې څه وکړي.
خبر ده چې حکومت یې اول واضح کړي چې دوی څه فیصله کړی ده. دوی دهشتګردي ختمول غواړي نه ختمول غواړي، ساتل غواړي کې ختمول غواړي، نو که ختمول غواړي نو بیا اړیکې خبرې هم کېدی شي، کاروایي هم کېدی شي. کاروایي خبرې داسې دي چې یو بل سره دوی منځ کې دیوار چین دی چې یو سیده شو بل نشي کېدی. بس دا خبرې یا کاروایي پر خپل ځان کې څه مقصد نه دی، مقصد خو یو بل مقصد دی، اعلی مقصد کېدی شي. هغه دا کېدی شي چې ترګړي ختمي که نه ختمي.
د امنیتي چارو کارپوه او پاکستان د پوز یو پوخانی افسر خالد منیر وای چې طالبانو د مذاکراتو وړاندیز او پیشکش نه دی منلی، نو نه پوهیږي چې ولې حکومت دا سوچ کوي چې خبرې د ترهګرۍ د مسلې حل دی.
نو د حکومت ویلي دي کنه چې موږ مذاکرات کوو، طالبان خو نه دی ویلي چې موږ مذاکرات کوو. حکومت ما ته خبرې کوي تر اوسه پورې خبرې چا سره به کوي، دوی باندې کلیئر نه دي، دغه نه دي، ذهن صفا نه دی چې خبرې به چا سره کوو. عمران خان خپل کلیئر نه دی، کله یې دفتر ورته کھلاو کړی، چا دې پاتې دفتر کھلاو کړو، دفتر کې به طالبان راشي، دفتر کې به پېښور کې کینی چې دغه به دې مطلب دې به خبرې کوي. او نه نواز شریف کلیئر دی، نه عمران ته کلیئر دی. فوج ما په خیل دی ته بس چانس ورکړی چې ټیک ته تاسو خبرې کوئ، نو خبرې وکړي که خبرو باندې چې دا کیږي ټیک نو ټیک.
د پاکستان د سرکاري شمیرو تر مخه د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې له 2001 کال راهیسې خواوشا 40,000 خلک وژل شوي او اقتصاد ته هم په کروڑونو روپیو زیان اوښتی. افراسیاب خټک وایي حکومت باید ترهګرو ته د تسلیمېدو پر ځای د هغوی په وړاندې ودرېږي.
یو واضح پالیسي نشته، واضح حکمت عملي نشته، او زموږ صوبه کې خو داسې ښکاري چې یو قسم د ترهګرۍ یا ترهګرو د خوشحالولو کوشش کېږي، او حکومت چې دی یا سټیټ ریاست چې دی هغې خپل کار پرېښی دی. نو دې په نتیجه کې یو قسم د ترهګرو بس زیات شوی دی، هغوی ښاري علاقو ته هم راغلي دي. دوی دا اوسه پورې وایي چې خبرې کوو او خبرې نه کېږي لګیا دي. اوه میاشتو شوې دا حکومت راغلی دی، خلکو ورته اختیار ورکړی، پاټو ورته اختیار ورکړي چې خبرې وکړي چې هڅه کوي امن راغلی. خو دوی اوسه پورې امن راوستو کې ناکامه پاتې شوي، نه خبرې کړي دي، نه کاروایي کړې ده، او بل طرف ته دوی یو قسم مفلوج ناست دي.
خو خالد منیر وایي د یو ریاست په حیث پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې کومه واضحه پالیسي نه لري او حالات به په نږدې وختونو کې ښه نه شي.
آپریشن کے خلق کو پزین کے دس سرائے شروع کرتی پورا فوج و لگے شو درد درد و شروع کی دی فاٹام قانون موجود دے ایف سی آر دے دی قانون مطابق عمر قانون مطابق کروائی کروائی آپریشن ضرورت آدھا نشتا کوم خلق نہیں صحیح دوا کئی مقدمے پہ چلوائی قانون چلوائی مانا دے خیال چاہے آپریشن دے پارم
دو روز وړاندې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په یو خبري غونډه کې ویل چې د مذاکراتو غوښتونکو طالبانو سره به مذاکرات او هغوی چې خبرې نه کول غواړي پر ضد به یې عملیات وشي.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د خبریالانو ساتنې ټولنې سی پی جی په پاکستان کې د خبریالانو پر وژنې اندېښنه څرګنده کړې ده. په خپل یو بیان کې د خبریالانو د ساتنې ټولنې د سندي خبریال شاندر تر وژنې وروسته د هغه د مړینې په پلټونو کې پر ځان خپګان ښودلی دی. سی پی جی وایي په پاکستان کې په ټولو وژل شوو خبریالانو کې له نیمایي زیات هغه دي چې د سیاسي حالات په اړه رپورټونه خپروي. نور حال د پامیر ساحل په راپور کې
د خبریالانو ساتنې ټولنه په خپل رپورت کې وایي له یوې اونۍ زیات وخت وشو چې سندي خبریال شانډر وژل شوی دی، خو په پاکستان کې لا تر اوسه دا پته نه ده لګېدلې چې نوموړی مرګ حادثاتي وو او کنه چا وژلی دی. شانډر د جنوري پر لومړۍ نیټه په لاړکانی کې وژل شوی وو. د خبریالانو ساتنې ټولنه وایي له دې ښکاري چې په پاکستان کې د پلټنو عمل ډېر کمزور دی او احتساب نه کیږي، چې له کبله یې د وژل شویو خبریالانو پوښتنه هم نه کیږي. د خبریالانو ساتنې ټولنه یا سی پی جی وایي په پاکستان کې له 1992 زیږیز کال راهیسې چې څومره خبریالان وژل شوي دي، په هغوی کې له نیمایي زیات هغه خبریالان ول چې د سیاسي حالاتو په اړه یې رپورټونه خپرول. د رپورټ تر مخه په 2012 زیږیز کال کې په 5 وژل شویو خبریالانو کې 4 بلوچستان ول. نو دا خبریالان چا وژلی دي او د دوی د وژنې پړه پر چا باید واچول شي؟ د سیاسي چارو پوه او لیکوال محمد علي تارپور وایي د دې ذمہواری د پاکستان پر دولت یا ریاست باید واچول شي.
اصل میں ان کے لیے ذمہ داری جو ہے سٹیٹ پر ہی عائد ہوتی ہے.
اصل کے دوی د وژنې ذمہواری باید پر ریاست یا دولت واچول شي، ځکه چې طالبان یا نور ډلې چې خبریالان وژنی نو پړې منی. خو په بلوچستان کې خبریالانو علاوه هغه شاو شاوخوا اته سبه کسان چې ورکل شوی دي بیا په بلوچستان یا کراچۍ کې مړی منډل کیږي، نو دا وی د وژنې پلا پر نامعلومه کسان وچول کیږي. هیڅ کس ته پته نشته چې ولې خلک ورکیږي، څومره ورکتی، چا ورکړی دي او چا وژلی دي، تالپور وای. په بلوچستان کې زیاتره هغه خبریالان وژل کیږي چې د ملت پاله بلتون غوښتونکو بلوڅانو په اړه خبرونه او رپورټونه جوړوي او خپروي. په لاهور کې د سیاسي چارو پوه او لیکوال کامران شفی د خپلو کالمونو له لاسه په بیا بیا ځورول شوی دی، همدا چې پر کور یې ډزې شوي دي. دی وایي په پاکستان کې یوازې ریاست نه دی، بلکې پر هرې ډلې او تنظیم باید د خبریالانو ځورونې او وژنو تور پورې شي.
په دې حمام کې ټول بربند دي، یعنی هر کس پکې شریک دی. یو کس یا یوې ډلې ته ګوته نیول زما په اند سم کار نه دی. هر کس پکې ګرم دی، خو هر کس د نشونما یا لویدو له پړاو تیریږي. دوی چې بالغان سي نو پوه به سي چې له دې ډول کارونو هیڅ نه جوړیږي.
کامران شفی وایي د خوشبینه دي چې په پاکستان کې د جمهوریت او جمهوري رویو له پرمختګ سره به د خبریالانو ته ورپېښ ګواښونه کم شي. دی وایي دوه درې ځلې چې انتخابات وشي او ملکی حکومت بل جمهوري حکومت ته واک وسپاري، نو د خبریالانو وژنې سلسله به هم ختمه شي. محمد علي تالپور د بلوچستان حالاتو په اړه لیکل کوي. دی وایي د تیر کال اکتوبر له میاشتې راهیسې ده د پاکستان د انګریزي ژبې په ډیلی ټایمز کې لیکل پریخي دي.
د بلوڅ
خبریالانو د رپورټونو خپرولو اجازه هم ډیره کمه وي. بل زه چې خپل مثال درکړم، نو د درو کلونو راهیسې د 2013 کال تر اکتوبر زما مقالې هر اونۍ په ډیلی ټایمز کې خپرېدې، خو بیا ماته ایډیټر یا مدیر وویل چې پر هغوی فشار دی او ماته وویل چې د بلوچستان پر ځای د بلې موضوع په اړه لیکل وکړه. نو زما لپاره دا ممکنه نه وه چې زه له بلوچستان پرته د بلې موضوع په اړه لیکل وکړم، نو مجبور شوم چې په ډیلی ټایمز کې لیکل پریښو.
بجائے بلوچستان کے کسی اور چیز کے بارے میں لکھوں، اس وجہ سے میں نے وہاں سے ترک مطلب لکھنا چھوڑنا پڑا ان کے لیے.
کامران شفی ہم وائی چې د لیکنه چې خبري گی نو پر انټرنیټ ورته غواخونه کیږي او خلک ورته کنزل کوي. دی وای پر د غدار او د امریکا د جاسوس تورونه هم پوري شوی دي، او دا خبري خلک خپل نه کوي بلکې هغوی ته ویل کیږي. خو د پاکستان حکومت وایي ژمن دی چې د رسنیو او خبریالانو ازادۍ لپاره به کار کوي.
په پاکستان کې مو خبریالانو ته د ورپېښ غواښ پاړه د پامیر ساحل راپور واوریدی. د افغانستان د څېړونکو شبکه یا افغان انالیست نتورک په خپل یو څېړنیزه مقاله کې لیکي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه ځینو مطبوعاتو د مایوسۍ ډکې تبصرې لیکلي، خو افغان ځوانان فکر کوي چې هیواد به د ګډوډۍ پر لور نه ځي. د دې مقالې مهم ټکي به بشیر غواښ درته واوروي.
افغان انالیست نتورک لیکي چې له هغه وروسته چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما وویل په 2014 کال کې به امریکایي پوځیان له افغانستان ووځي، 2014 کال د ګډوډۍ لپاره کارېدونکي لفظ په حیث راڅرګند شو. که څه هم اوباما دغه خبره امریکایي ولس ته کړې وه، خو افغانستان کې ډېره ناارامي پیدا کړه. د دې ناارامۍ سره سره ډېر افغانان په دې باور نه لري چې امریکا به له افغانستان ووځي. په مقاله کې راغلي ډېر افغان ځوانان د مطبوعاتو په هغه رپورټونو باور نه لري چې تر 2014 کال وروسته به افغانستان کې جګړې پیل شي او ګډوډي به رامنځته شي. دوی پوره یقین لري چې حالات به بدتر نشي او هغه څه به وي لکه څرنګه چې پخوا وو. د امریکا په وړاندې د افغان ولسمشر حامد کرزي ودرېدل چې د مطبوعاتو مایوسوونکو رپورټونو په اړه ویلي دا د افغانستان راتلونکي خرابوي. د ځینو خلکو دغه خبرې ته قوت ورکوي چې 2014 کال د دوی د هیواد لپاره هغومره بدمرغه نه دی لکه څومره چې په بحث کیږي. د افغانستان د څېړونکو شبکه لیکي سره له دې چې لا هم بې یقیني شته، خو دا خبره باوري ده چې د 2014 کال د اپریل د میاشتې عمومي انتخابات به ترسره شي. لیکوال لیکي کېدای شي دا انتخابات د ژمي د سخت موسم له وجې وځنډېږي، خو دا فیصله به ډېره مشکله او عجیبه وي ځکه چې ډېر خلک به فکر وکړي چې ولسمشر حامد کرزی غواړي د خپلې واکمنۍ موده وغځي. انتخابات که په خپل وخت و هم شي، نو د شفافیت په اړه به پوښتنې بے ځوابه پاتې وي ځکه چې دا ډېره مشکله ده چې په اوس وخت کې د افغانستان کې له درغلیو پاکې ټاکنې ترسره شي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان او 2014 کال په اړه ډېر څه لیکل شوي او ډېر ویلي چې قوم پالنه د دې هیواد په سیاست کې ډېر اهمیت لري، او که حالات ګډ وډ وي نو کېدای شي چې قومي شخړې رامنځته شي. لیکوال لیکي چې که څه هم د افغانستان په سیاست کې قوم، سیمي او شخصي تعلقات ډېر رول لري، خو یو سیاستوال هم نشي کولای چې د ټولنې او بیلابیلو قومونو مختلفو اړخونو د یوځای کولو بغیر د کامیابی ترلاسه کړي. د افغانستان د څېړونکو شبکه لیکي چې افغانستان کې اکثریت خلک فکر کوي چې طالبان بیا واک ته نشي راتللی، خو دوی له جنگ سالارانو ویریږي. ډیر خلک اندېښنه لري چې په مرکز کې یو کمزور حکومت به په ولایتونو کې د جنگ سالارانو د لا قوي کېدو په معنا وي چې ورسره به له قانون څخه سرغړونې او ګډوډۍ ډېرې شي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان په اړه که هر څومره لیکل وشي خو حقیقت هم دا دی چې د دې هیواد د راتلونکي په اړه کره خبره کول ناممکنه ده، ځکه چې حالات او اشارې داسې دي چې راتلونکي به هم لکه د ماضي په شان ښه او بد د ځان سره ولري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې 12:30 سوې نجیب عامر به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د پیو څیړنیز ادارې یو راپور خپور کړی چې ورکې په نړۍ کې د 198 هیوادونو په منځ کې د مذهبي او ټولنیزو تربګنیو کې پاکستان په لومړي نمبر کې ښودل شوی. نن په نوي ډیلی کې هندي او پاکستاني چارواکي د سوداګرۍ په اړه خبرې کوي چې ورکې دواړه خواوې د آزاد تجارت کې د خنډونو د لرې کولو او د دواړو خواوو سوداګرو ته په ویزو کې د اسانۍ د ورکولو خبرې هم کوي. تازه راپور نه وایي په راولپنډۍ کې نن په هغه روغتون کې اور لګیدلی چې پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف پکې د درملنې لپاره داخل کړی شوی دی. د هسپتال انتظامیه وایي په اور قابو موندل شوی. په کابل کې په لومړي ځل یو میرمن چې جمیله بیاز نومیږي د پولیسو د مشر په توګه ټاکل شوې ده. افغانستان د مهال 1500 خزینه پولیسان لري خو د دې شمېرې 10000 ته د پورته کولو هوډ ښکاره کوي. د 2001 کال سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو تر شا لاس لرونکي خالد شیخ محمد په یو خبر کړي بیان کې ویلي قرآن د اسلام د خپرولو لپاره تشدد اجازه نه ورکوي. د القاعده تنظیم سره ریخي لرونکو وسلوال د عراق په دوه مرکزی خارونو رمادي او فلوجا کې د نهه په ورځ دوه ټینکونه تباه کړي او د پولیسو په څو مرکزونو قبضه کړي ده. بل لوري ته عراقي پوځ وایي دوی په لویدیځ انبار ایالت کې د عراق د اسلامي حکومت په نوم د وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي اته وسلوال وژلي دي. سپینې ماڼۍ د ایراني ولسمشر حسن روحاني هغه وینا مسترد کړې ده چې په تیر نومبر میاشت کې په جنیوا کې ترسره شوې په بوري اټومي معاهده د خپل ملک لپاره لویه بریا بللې. په مصر کې خلک په سختو امنیتي حالاتو کې د رایو په مرکزونو کې په قطارونو کې ولاړ دي او د نوي اساسي قانون په اړه د نظر پوښتنې یا ریفرندم په دوه ورځني بهیر کې برخه اخلي. او مشال لډیو چې د 2010 کال د جنوري په 15 نیټه خپل خبرونه فایل کړي وي نن خپل سلورمه کلیزه جمهوریت پوهې او سولې ته د ودې ورکولو په جذبه سره مانځي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب عامر وړاندې کوي. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل نن د مشال رادیو څلورمه کلیزه لمانځل کیږي. په همدې ویاړ مشال رادیو هڅه کوي چې ستاسو نظرونه واخلي او په ژوندۍ باندې ستاسو لپاره خبرونه ولري چې سندري به هم پکې شامل وي. یو خبرونه چې تاسو د غرمې پر 12 بجې واوریدل چې 1300 بل راتلونکي خبرونه د پېښور په وخت په 2 بجې سبیا تر 3 بجو پورې خبريږي. په دې خبرونه کې تاسو راسن زموږ سره ګډون کولای شئ، خپل نظر زموږ سره شریکولای شئ او تاسو ته به سندری هم اورول کیږي. نو وس زو د نړیوالو ورسپانو ته د کتنې پر لور اکسپرس ټریبیون رسپانه لیکي د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډولو تر پریکړې وروسته د عدلیه په اړه نوي بحثونه پیل شوي دي. بلخوا کریسچن ساینس مانیټر د نیویارک ټایمز رسپانه یو رپورټ خپور کړی چې وایي افغان پولیس ته د تیرو دوه میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د دې دواړو مقالو تفصیل انیس اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان سپریم کورټ د الیکشن کمیشن په خواست د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډولو پریکړه وکړه، په دغه هواد کې د عدلي پاړه نوي بحثونه پیل شوي دي. مقاله لیکي هغه سیاسي حکومتونه چې تل یې د داسې انتخاباتو نه کېدل غوښتل دا پریکړه یې د یو کامیابۍ په توګه منلې. که څه هم د پاکستان د سپریم کورټ پخواني چیف جسټس افتخار محمد چودھری یو ډېر فعال جج و، خو بیا هم د ملک د هغه ادارو لخوا چې ورسره د آئین بالاتر اختیارات حاصل دي خپلې فیصلې پامل کولو کې پاتې راغلي دي. مقاله لیکي د چودھری افتخار د خاصې دلچسپۍ له وجې په بلوچستان کې بلدیاتي انتخابات وشول. پنجاب او سند صوبې هم د انتخاباتو اعلان وکړو چې وروسته یې الیکشن کمیشن شیډول خپور کړو، خو الیکشن کمیشن د انتخاباتو لخوا منل شوی واک ترلاسه کولو کې ناکامه شوی. مقاله لیکي د صوبایي بیوروکراسي لخوا د حلقه بندي د انتخاباتي لیستونو او د نورو ضلعو د جوړولو د بحثونو پیلولو سره په دې عمل کې مداخلت کیږي او د بلدیاتي انتخاباتو په نیټو ټاکلو کې لانجې جوړول کیږي. مقاله لیکي ک ګوندونه د عدالت دروازې وټه کوي نو داسې به یو خواته الیکشن کمیشن او حکومتونه د ولسی فشار نه په کامیابۍ سره خلاص شي او بلې خواته کولی شي چې عدلیه به له خطر سره مخامخ کړي. بلخوا کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو رپورټ خپور کړی چې پکې ویل شوي چې افغان پولیسو ته د تیرو دوه میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي او نه خو د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي حکومت نه امریکایي چارواکو نه عام چارواکو چې د پیسو ورکولو ذمهوار دي ورته پام کړی. نیویارک ټایمز ته یو افغان چارواکي په حواله لیکي چې حکومت سره پیسې شته او دا ورته د امریکا او د نیټو په مشرۍ د اتحادي ځواکونو لخوا ترلاسه کیږي خو د کورنیو چارو وزارت چې د پولیسو نگراني کوي هغه نیټې ته تېرې شوي چې د مالیې وزارت سره ضروري اسناد ډکړي. مقاله لیکي دا د ټولو خواوو لخوا د نااهلۍ یوه حیرانوونکې څرګندونه ده او په داسې حال کې د پام وړ خبره ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما حکومت د حامد کرزی نه د هغه لوزنامې د لاسلیک کولو تمه لري چې تر مخه به یې امریکایي ځواکونه د سره سوارلسم کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. ولسمشر کرزی د دغه تړون لاسلیک کولو نه انکار کړی او د امریکا لخوا د دې تړون په اړه ټاکل شوې دوه نیټې هم تیرې شوې. امریکایي چارواکي په مسلسله توګه پر دې ټینګار کوي چې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل افغانستان ته د دوامداره امداد ورکولو او د دې هېواد د استحکام لپاره مهمه ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
په فارم پالیسی مجله کې د امریکا د استخباراتي او دفاعي چارو شنونکي بروس ریډل لیکنه خبره شوې ده. ریډل لیکي د عراق په فلوجه شهر کې چې څه پیرسول له هغې ښکاری چې القاعده ډله یو ځل بیا ژوندۍ سوه. ریډل وایي له دې ښکاری چې که امریکا محتاط پاتې نسي نو القاعده شایي بیا په اسانۍ سره په افغانستان او پاکستان کې خپل کارونه تکرار کړي. د دې مقالې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
بروس لیډل لیکي القاعده په عراق کې په ډېر حیرانوونکي انداز بیا ځان ژوندی کړ. د امریکا د ملي امنیت پخوانی مشاور جیم جونز په عراق کې د القاعده د عمل ته د دې ډلې د نشاط ثانیه یا رینسانس نوم ورکوي. ریډل پوښتنه کوي چې سږ کال به زیاتره امریکایي پوځیان له افغانستان وځي، نو آیا القاعده به بیا په جنوبي اسیا کې ژوندی شي او که څنګه؟ دی وایي د سپتمبر 11 تر پیښو مخکې القاعده په عراق کې هیڅ وجود نه درلود. هغه وخت چې جارج ډبلیو بوش او ډیک چینی په عراق د حملې تیاری پیل کړ، نو اوسامه بن لادن د ترهګر سازمان عراق ته انتقال کړ. هغه یو جال جوړ کړ. القاعده تر 2006 زیږیز کاله په عراق کې کورنۍ جګړه پیل کړه، شیعاګانې د سنیانو خلاف کړل. هغه وخت یوازې امریکایي سرتیرو زړورې هڅې وکړې او عراق یې د یوه دولت یا ریاست په توګه له ناکامۍ وګرځاوه. اوس القاعده په عراق کې بیا سر پورته کړی دی او پر هغې خاورې خپل بیرغ پورته کوي چې پکې امریکایانو یې پر ضد سخته جګړه کړې وه. ریډل وایي سږ کال به د امریکا تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسي. امریکایي جنګي پوځیان به له افغانستانه وځي، خو له دې سره به د افغانانو یا پاکستانیانو جګړه پای ته ونه رسي. پاکستان به د افغان طالبانو د تر ټولو لوی ملاتړي او استاد په توګه رول ته دوام ورکړي. پاکستان د ملا عمر په ګډون طالبانو ته پټنځایونه برابر کړي دي چې پکې هغوی د خپلو وسلوالو روزنه او د هغوی د استخدام چارې ترسره کوي. د پاکستان استخباراتي اداره ISI د طالبانو په روزنه او هغوی ته پیسو په برابرولو کې مرسته کوي. ریډل لیکي په دې صورتحال کې چې امریکایان له افغانستانه وځي، نو القاعده به په کلونو نه بلکې په میاشتو کې ځان ورغوي. د ده په خبره امریکا له افغانستان علاوه په پاکستان کې هم جګړه روانه کړې ده. اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل شو او د وسلوالو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو حملې روانې دي، خو امریکایان چې له افغانستانه ووتل نو ډرون بریدونو کول به ډېر ګران کار شي. ریډل زیاتوي که امریکا بریالی شوه چې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره امنیتي تړون لاسلیک کړي، نو ځینې امریکایان به هلته پاتې شي او د ترهګرۍ پر ضد به کیمپین په سم ډول پر مخ لاړ شي. که دا تړون لاسلیک نه شو نو دا به ډېره ګرانه شي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونه شي، ځکه چې کابل به د دې کار اجازه ورنکړي.
دا مشال ریډیو دا.
فارم پالیسی مجلې د افغانستان او پاکستان لپاره د USAID د مرستیال مدیر ډونالډ لیری سره مرکه کړې ده چې پکې په دواړو هیوادونو کې د امریکایي مرستو او د دغو مرستو د اغېز په اړه پوښتنې هم شاملې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې نجیب امیر درته وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې د ډونالډ لیری سره چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پرمختیایي ادارې USAID مرستیال مدیر دی مرکه کړې او هڅه کړې ده چې معلومه کړي د امریکا د ټیکس یا مالیه ورکوونکو خلکو پیسې په دغو دواړو هیوادونو کې څه ډول مصرفیږي. د نوموړي نه په سر کې پوښتنه شوې ده چې په تیرو 12 کلونو کې د دواړو هیوادونو لپاره د خپلې ادارې مهمې لاسته راوړنې څنګه ګڼي. نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې وایي امریکایي ولس باید په دې خبره د ویاړ کولو لپاره ډیر وجوهات ولري چې په افغانستان او پاکستان کې د دوی د ټکس په پیسو کومې لاسته راوړنې شوې دي. په افغانستان کې په 2001 کال کې د خلکو اوسط عمر 22 کاله و، خو اوس خلک د 40 نورو کلونو لپاره د ژوند تمه لري. دا یو لوی لاسته راوړنه ده. په پاکستان کې چې د بجلی لوډ شیډنګ د خلکو ژوند اغیزمن کړی، د امریکایي حکومت د پاکستان د بجلی په قومي پیداوار کې د 0 میگاواټو زیاتونه کړې ده چې 1400 میلیونه پاکستانیانو ته ګټه رسی. دی وایي له دغو دوه بلګو څخه په پاکستان او افغانستان کې د غربت د کمیدو او د استحکام د راتلو ښکارندوی کیږي. ډونالډ لری د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکایي پرمختیايي ادارې په اړه ځینې غلط فهمي موجود دي وایي له بده مرغه تر ټولو مهمه غلط فهمي دا ده چې ویل کېږي چې د امریکایي د ټیکسونو پیسو هم څه ډول بدون نه دی راوسته. ښاغلی لری وایي د معلومات ښایي چې دا ګنګوسې ناسمې دي. افغانستان کې نن سبا 8 میلیونه ماشومان سکولونو ته ځي چې 2.5 میلیونه پکې جنکۍ هم دي. نوموړی وایي د دوی اداره په افغانستان او پاکستان کې د هغو خلکو سره مرسته کوي چې غربت ځپلې دي. دی وایي پاکستان او افغانستان د نړۍ له بې ثباتو سیمو څخه دی او دا د دوی په مشن کې شامل دي چې په دغو سیمو کې د استحکام، آزاد بازار، روغ رمټ او باسواد آبادۍ لپاره کار وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پرمختیايي ادارې یو اس ای آی ډی مرستیال مدیر ډونالډ لری د ویبل پښتنې په ځواب کې وایي افغانستان له جغرافیایي پلوه د مهمو هیوادونو په گاوند کې پروت دی. دی وایي افغانستان د مرکزی آسیا او چین او نورو هیوادونو ترمنځ د یو تجارتي مرکز رول لوبولی شي. لری وایي هند په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره مهم ملګری دی. د یو مستحکم جمهوریت او د عصري اقتصاد په درلودلو سره هندوستان د افغانستان لپاره ګټور ثابتېدلی شي. همدارنګه د افغاني تولیداتو لپاره هندوستان یو مهم بازار هم ورکولی شي. ډونالډ لری وایي د دوی اداره د افغانستان سره مرستې کوي چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو او هندوستان سره خپلې اړیکې غښتلې کړي. له نوموړي دا پوښتنه هم وشوه چې د افغانستان او پاکستان لپاره په 2014 کال کې د دوی ترجیحات څه دي. ډونالډ لری په ځواب کې وویل په افغانستان کې به هڅه دا وي چې د تعلیم، روغتیا، اقتصاد او د میرمنو د حقونو په لاره کې لاسته راوړنې برقرار وساتل شي. همدارنګه به د افغان حکومت سره مرستې وشي چې له ډونرانو پرته په خپلو خپو د ودرېدو جوګه شي. نوموړی وایي په پاکستان کې دوی ژمن دي چې د انرژۍ، اقتصادي ودې، کرهڼې، تعلیم او روغتیا په څانګو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د امریکا د کانګرس ریپبلیکن یا جمهوریت غوښتونکي غړي غوښتنه کوي چې د افغانستان له بګرام زندانه دي د دو اویا خوشي کېدونکو بندیانو په اړه معلومات ورسره شریک کړل سي چې دوی په رښتیا هم د امریکا لپاره ګواښ دي او کنه. په دې لړ کې د امریکا د دفاع وزارت دوی یو لیک هم لیږلې دي. نور حال د سالم احمد صالح په راپور کې واوري.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي هڅه کوي د هغو دو اویا افغان بندیانو د نمونو لستر لاسه کړی چې ولسمشر حمید کرزی له بګرام یا پروان زندان څخه د خوشی کېدو امر کړی دی. د پوځي خدماتو د کمیټې مشر بوک مکیون ویل که څام د امریکا له دفاع وزیر چک هیګل څخه د دغو کسانو د نمونو د لست غوښتنه کړې وه، خو دغه وزارت لا هم دغه نمونه نه دی پښه کړی. مکیون په هغه لیک کې چې د جنوري پر لسمه یا ښاغلي هیګل ته لیږلې لیکلي، امریکایان حق لري پوه سي دغه دو اویا خوشی کېدونکي بندیان رښتیا هم امریکا ته ګواښ پېښوي. د پنځمې پورز د افغانستان د جمهوریت ریاست په یوې اعلامیه کې د ولسمشر کرزی له قوله وویل سول چې د بګرام زندان د اته اتیا بندیانو له ډلې د دوه اویا تنو په اړه داسې اسناد نسته چې د دوی جرم ثابت کړي. په اعلامیه کې ویل سوي چې 14 تنه بندیان به تر هغو پورې په بند کې وي چې دوسیه په بشپړه توګه څېړل سوي نه وي. امریکا غواړي دغه ټول اته اتیا بندیان په بند کې پاتې سي. امریکایي چارواکي وایي داسې اسناد لري چې ښایي دغه بندیان د شپېتو ائتلافي پوځیانو او 50 تنه افغان پوځیانو په وژنې یا هم ټپي کولو کې لاس لري. دا لا څرګنده نه ده چې دغه دو اویا تنه بندیان به کله خوشي کیږي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل د هغو بندیانو د خوشي کولو تکل کړی چې خطرناک مجرمین دي او له ترورزم سره ارتباط لري. د پروان یا بګرام زندان د دوغو بندیانو خوشي کېدل د امریکا او افغانستان په اړیکو کې د کړکیچ بل ټکی څرګندوي. دا په اصل کې د چیلې زیاتې مدیرې حصي د کابل او واشنگټن ترمنځ د دوړ خیز امنیتی تړون پر لاسلیک کېدو ناندري روان دي. ولسمشر حمید کرزی ویلي دغه تړون تر هغه نه لاسلیک کوي چې امریکا د افغانستان شرایط نوي منلي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د امریکا د دفاع په خوانی وزیر رابرټ ګیرز په خپل نوي کتاب کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاد ریچلډ هالبروک هڅه کړې و چې په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزی د کامیابیدو مخه ونیسي. ښاغلی ګیرز په خپل کتاب کې د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسیو باندې ځین نور نیوکی هم کړی دي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن له زکریا بارگزی سره چې په 2009 کال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د دارالانشا مرستیال مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د ګیټس ادعا څومره پر ځای ده. نوموړی په ځواب کې وایي،
زه باید ووایم چې دا نوې خبره نه ده، د دې په خاطر چې تر دې دمخه د قاعدي چې په وخت کې د ملګرو ملتو خاص استازی په افغانستان کې هم خطرې خپرې شوي دي او په هغه کې په واضح ډول باندې ویل شوي دي چې ځینې کړۍ غوښتل چې په پخوانی انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي او تر خپل هڅه پورې تر خپل اندازې پورې په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي، او خصوصا درې کسان زما په نظر باندې په دې مسله کې داخل وو چې یو هالبروک چې د امریکای خاص استازي وو په افغانستان او پاکستان کې، او دا هغه ملګری پیټر ګالبریت وو چې دا هغه د خوا د قائدی د مرستیال په توګه په دندې باندې وګمارل شو، او دریم سره یې فلیپ ماریون وو چې هغه د اروپایي اتحادیې د ناظرینو مشري په غاړه درلوده. نو دوی یو ګډه واجه درلوده، او د دوی ګډه واجه دا وه چې دوی په پخوانی یوګوسلاویا کې کار سره کړی وو، او دوی غوښتل چې هغه د یوګوسلاویا نقشه په افغانستان کې پلی کړي. او زه خپله د دې شاهد یم چې په یو جلسه کې پیټر ګالبریت ماته وویل چې هر انتخابات چې په نتیجه کې حامد کرزی ګټون کې لانیږي هغه زموږ د پارلمان د منلو نه دی. بیا ما ورته وویل چې د خلکو رایه څنګه کېږي، ماته وویل چې ځوانې د خپل آینده په باره کې فکر وکړه. او فلیپ ماریون یو څو ورځې وروسته د انتخاباتو کمیشن ته راغی چې ډاکټر سبلودین دغه سره ملاقات درلود، او ده غوښتل چې د وړاندیز دا و چې باید ائتلافي حکومت په افغانستان کې رامنځته شي، او د ډاکټر سبلودین دغه دا ځواب ورکړل چې موږ انتخاباتي کمیشن یو او تاسو نظر ډله یاست. دا د ائتلافونو جوړول دا خو یو سیاسي مسله ده چې سیاسي سړي باید په دې عقل باندې تصمیم ونیسي.
بارکزای صاحب، د هغه وخت هغه مداخله چې وي تاثیرات څه بیا د انتخاباتو د کمیسیون کوم کارونه وځنډول یا نتیجه څه بیا؟
خو مسله دا و چې موږ د انتخاباتو په کمیسیون کې چې موږ هلته وو د دې مداخلو مخه مو ونیول، او د شکایتو په کمیسیون کې د خاص استازي د خوا درې نفر خارجیان وو چې د دوی د څېړنو په نتیجه کې انتخابات دوام راوند ولاړې، او په دوام راوند کې ډاکټر صاحب عبدالله ونه غوښتل چې په انتخاباتو کې برخه واخلي، او په نتیجه کې حامد کرزی برلای وګڼل شو.
نو بارکزای صاحب، د شرایطو کې چې اوس هم افغانستان هغه شرایط تقریبا لري چې 2009 کې درلود، دې ته په کتو سره فکر کوي چې په راتلونکي کې به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون استقلالیت حفظ شي؟
دا په ارادي پورې مربوط دی، په خاطر چې کله 2009 کال سره دا و سیړو په 2009 کال کې موږ د شکایت کمیسیون کې درې نفر خارجیان درلودل چې د خاص استازي د خوا ټاکل کېده د ملګرو ملتو، او دوه نفر افغانانو یو د سترې محکمې په نمایندګۍ او هم د بشري حقوقو د کمیسیون د خوا تشکیل و دا کمیسیون. مګر اوس دا دواړه کمیسیونونه افغاني دي، په دا په ارادي پورې مربوط یو څو
یو خو د نړیوال ټولنې یا د خارجیانو مداخله ده، خو د اپوزیشن ځینې ګوندونه او ځینې سیاسي کړۍ بیا دا اندېښنه هم لري چې د افغانستان حکومت مداخله ونه کړي.
بالکل، دا دواړه پر ځای دي، د دې په خاطر باندې چې اوس هم افغانستان د استخباراتي جنگونو مرکز ګرځېدلی دی، نه یوازې د منطقې وادونه بلکې د منطقې نه عابرې وادونه کوشش کوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې خپل نفوذ ولري، او همدارنګه غټه ستونزه چې ده هغه د دولتي امکاناتو څخه د استفادې په مورد باندې ده، چې باوجود دې چې د ولسمشر فرمان صدر شوی دی چې د دولتي امکاناتو څخه باید استفاده ونه شي، او همدارنګه امنیتي چارواکي باید خپل بې پرېتو په انتخاباتو کې وساتي. مګر په عمل کې لیدل کېږي چې دا فرمانونه تش په کاغذ باندې پاتې دي او عملي بڼه نه ده غوره کړې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د دارالانشا پخوانی مرستیال زکریا بارگزی وو چې زموږ د همکار احمد زبیر ژمن پښتنې ځواب ولې. اوس زو پکتیکا ته. د پکتیکا ولایت یو شمېر اوسېدونکي د شفاف ټول ټاکنو غوښتنه کوي، بلخوا د یاد ولایت د مدني ټولنو فعالان هم تیاری څرګندوي چې د راتلونکو شفاف ټول ټاکنو د ترسره کېدو لپاره به یو شمېر رضاکار څارونکي وګماري. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
د پکتیکا ولایت د یو شمېر بدري بنسټونو غړي او اوسېدونکي د راتلونکو ټول ټاکنو د رڼو او شفافو ترسره کولو لپاره د افغان دولت او نړیوالو څارونکو څخه د جدي پاملرنې او همکارۍ غوښتنه کوي. بلخوا د نوموړي ولایت یو شمېر مدني بنسټونو هم تیاری څرګند کړی چې د ټول ټاکنو د بهیر د ښه ترسره کېدو شفافیت او څار لپاره به په بېلابېلو ټاکنیزو حوزو کې یو شمېر کسان وګماري. د مدني ټولنې فعال نعمت الله خالد مشال راډیو سره په خبرو کې راتلونکي ټول ټاکنې یو مهم پړاو ګڼي، او ملي او نړیوالو څارونکو غواړي چې د نوموړي بهیر نه په ښه توګه څار او نظارت وکړي.
خلک پوه شوي دي، عوام په دې پوه شوي دي چې له دغو بدبختیو څخه د وتلو یوازنۍ لاره هغه شفافه ټاکنه ده یا شفافه رایدهي ده چې باید ترسره شي.
د نوموړي ولایت یو تنځوان مشال راډیو ته وایي چې د سیمه ییزې ادارې چارواکي باید په ټول ټاکنو کې مداخله ونکړي.
دولتي چارواکي باید لرې ترینه واوسي، عام وګړي پرېږدي، باید ټاکنې په خپله وکړي او یو شفافه ټاکنې وسي او خپل سرنوشت په خپله باید وټاکي.
د پکتیکا یو تن اوسیدونکی همت راحل ټول ټاکنې د ټولو شتناخوالو نه د وتلو یوازینۍ لاره بولي.
له دولتي چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې راتلونکي ټاکنې رڼا ډول باندې ترسره سي او همداشان مدني ټولنې او نړیوالې او سیمه ییزې څارونکي ډلې دا باید له ټاکنو څخه په روڼتیا سره دوی څارنه وکړي.
د پکتیکا د مدني ټولنو د همغږۍ دفتر مشر محمد یعقوب منظور وایي چې د یاد ولایت د مدني ټولنو یو شمېر غړي به د هغو حوزو د څار لپاره وګماري چې هلته نسبي امن موجود وي.
د مدني ټولنو د همغږۍ دفتر هم په همدغه برخه کې خپل رول ادا کوي او ژمن دی چې د رڼو ټاکنو لپاره په د پکتیکا په ډېری حوزو کې غوږو کې چې نسبي امن پکې شته هلته خپل نظرین ولري او د رڼو ټاکنو څخه نظارت وکړي.
د پکتیکا د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر زراف ګل وایي چې د شفاف ټول ټاکنو د ترسره کولو لپاره هڅې ډېری
دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر زیات کوشش کوي چې شفاف انتخابات وکړي. د دې شفاف انتخابات لپاره ډېر زیات لارې په کار اچولې دي. همدارکم ته اوس فیفا مؤسسه ده چې هغه په د څارنې لپاره انتخاب شوې ده. همدارکم ته نور مؤسسې دي او موږ سره په دې باره کې مرسته کوي.
د پکتیکا امنیه قمندان مل پاسوال دولت خان زدران وایي چې په نوموړي ولایت کې امنیتي حالات تر پخوا ښه شوی او هڅه کوي چې د هغو ټاکنیزو حوزو امنیت هم ډاډمن کړي چې نسبي ګواښ ورته متوجه دی.
پکتیکا ولایت یو مرکز هم نه کمیږي، ځکه چې په پکتیکا ولایت کې د پخوا نه اوس امنیت ښه شوی دی. خلک تقاضا ده لري چې په هر ولسوالۍ کې باید موږ سیټونه ولرو، خپلې رایې په خپله خوښه باندې ورکړو. د دې نه وروسته موږ کوشش کوو چې هغه ځای چې یا تهدید شي یا تهدید ته متوجه شي، موږ به په هغه ځای کې بیا هم عملیات کوو، موږ به دې ته مساعده کوو چې ښه ډرمن امنیت لاړ شي.
د یادونې وړ ده ټاکل شوی په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي ټول ټاکنې د راتلونکي لمریز کال د اوړي په 14مه نیټه ترسره شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل خبره
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
شته په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اورینن د مشال رادیو څلورمه کلیز لمنځل کیږي. ټیک څلور کال وړاندې د 2010 کال د جنوري پر همدغه 15مه نیټه مشال رادیو په خپلو خبرونو پیل وکړي. په لومړي سر کې دا خبرونه 2 ساعته وي چې اوس 9 ساعته ته رسیدلې دي. نن سهار د مشال رادیو په څلورمه کلیز د کوزه ممندو او د شپقدر مازورانو خوشحالي وکړه او د مشال کلیزه د خواجو خواجو ملایانو د کیک په پریکولو سره اول مانځله. دوی د مشال رادیو د څلورو کالونو خدمات هم وستایل. په دې اړه زموږ د خبريال راپور ته ورسی.
نن د مشال رادیو په څلورو مکلي زده کوزه محمد ایجنسی او د شپقدر د مازورانو لخوا خوشحالي سرګند کړی شو او کیک پریکړو. په دې موقع دغه مازورانو د تنظیم پرواز بهالي مازوران په دفتر رنگ پرنګ سیرې لګول شوی وي او د دفتر په دروازه کې په لوی کاغذ یا چارت باندې لیکلی و چې مشال رادیو سرویس څلورو مکلي زده مبارک شه. په دې موقع د یاد تنظیم صدر محمد خان مشال رادیو سره خبرې وکړې.
یره جی زمونږه خدمت الحمدلله اری او رادیو کړه مشال چې کم کړه دی هغه داسې نه دی ترکه مشال څنګه نوم دې دا شانتی دا دیم مشال زکه چې پرځه کې دا خپل आवाज د دنور په شانته رڼا کوي او د आवाज چې کم دې پښتنو زه زه ترسي
هم د تنظیم غړي چې یو لاس یې نشته نور الله ماستر نوم یې هغه وویل چې د هغوی لډيري مودیر هڅه خواهش وو چې ګنې د مشال ریډیو د همکارانو سره یو ورستی رکړي خدا سه ممکن نه و. نو نن دې مشال ریډیو د همکارانو سره د سلورمې کلیزي خوشحالي په شریک ون مانځلې
او دوی چې کم دې زمنګ د قوم دومره خدمتو کې چې موږ نشو ویل بل اداره د سنشته چې هغه زمنګ
ده د قوم دومره خدمت کړي ده خاص کر د پښتنو ځکه چې دوی زمنګ आवाज بالا رسول دي منګ چې کم دي نو ډیر کمزوري خلګي خو دوی زمنګ आवाज بالا رسول دي دوی ته ډیر مبارکي وي ما
شاه جهان سپیشل په دواړو خپل مازور یو خضر زی دی او هغه ویل چې هغه غړي چې مشال رډيو د هغه خپل رډيو دي نو ځکه د خپل لپاره خوشالین منزل هغه لازمي غړي
مشال رډيو د ارچا پړبان راج کړي او کوي به او موږ به دا دوا کو چې دا نورم لکه د نور غونته کې وزليږي او د ټول قوم خدمت کړي او خلک ډیر زیات په شوق باندې اوري او خوخی زمونږ له غوختل چې یاره موږ دا کلینه دوی سره یو ځای کوو دا خوشحالي سره منو کو
د یاد تنظیم جوائنټ سیکریټری هم د مشال رډيو سره خبره وکړي
هغه چې کوم دی د پښتنو او د غریبانو د یتیمانو مسکینانو چې کوم आवाज د غوي مخ کې رسي او غوي سره مرسته کوي او دا غوي هر یو مشکل اسانه نو دغه شانت زمنګ دوی سره د امینه دا او د محبت ته چاغوي موږ د غریبانو له دومره ټیم او دومره دغه ورکې نو موږ دغه په حق لدا سلګره منو
د دې سره سم د باجوړ پښتو ادبي کاروان غړي او پخوانی مشر آشنا باجوړ سهر وختي د ټلیفون لاره د مشال رادیو خدمت وستایل
انکل ته چې کوم د ادبي هلي ځلې کې دی هغه ته یو پوره کوریج لري او دا غوي ځان چې کوم د نړۍ ترڅو داګه نه علاوه دلته چې نورې کمې په دې باد په حالاتو تر مخه د چا کاروبارونه د چا ژوندونو نه څنګه ته متاثر شو دا خلکو اواز هم نړۍ ته مخې ته کړې لري او د تیرو باد حالاتو نه بعد چې دلته کوم بدلون را روان دي او دا هیڅ نه ته تاثر ښکاري نو هغه هم موږ د مشال رادیو د لړۍ اورېدلې ده دا تاثر هغه خلکو ته تصویر کړی دی
د مازورانو لخوا په خواږو خواږو ملایانو خسته کړی شوی کیک په چاړه پرې کړی شو چې وروسته یې لاسونه وپړکول او په یو بل باندې د کیک وړې وړې ټوکرې وخورولې
په مومند او شبقدر کې مو د مایوبینو یا مازورانو لخوا د مشال رادیو د څلرمې کلیزې په ویاړ د کیک پرې کولو او د خوشحالۍ منځلو په اړه راپور تاسو واوریدی اوس زو د شمالي وزیرستان پر لور دا چې په شمالي وزیرستان او بنو کې د مشال رادیو اوریدونکو د دغو څلورو کلونو د خبرونو او د څلرمې کلیزې پر موقع باندې څه نظر او څه پیغام لري راځي چورته غرسو
زا محمد نذیر ایم این نارتھ وزیرستان این اے چالیس نا زا دے مشال رادیو تا دے سلوارا میں سلگرے مبارکباد پیش کا ہو سمرا ملگری تا دا اوز راشی آگے تا زا بیا دو برا ہے مبارکباد پیش کا ہو حقیقت بندے مشال رادیو دے میزا خصوصاً طول پشتون اور طول پٹا کے دا دے پشاوک سا دے اور بھی ہیں وہ دے دے چکم کردار رائے انشاءاللہ میرور نے مطمئنی او میر داسی آئی چی میر دیتا نور دا ریکویسٹ کی چی دیتا نور فعال شی چی دا روڈیو سنگ دا خال پشاوک سر ہوئی سمرا دے کشلی پروگرامینا دی چی پاک دے نور تیزی وکو او ایسا دے دے چی کم میشن دا ہے او دے کم سوچ دا ہے آغا مضبط دا ہے پازیٹیو دا ہے
زا عبدالحکیم خبر کدے میرم شاہ بزرنا مشال ریڈیو نا تول کبائل لکتول وزیرستان دیر خواستا او دیر زن مطمئنی او دیر پشاوکی زغوی حقیقات چی کسما کسم پروگرامینا کو لکا میش خدا مرا خالق نہیں چھو حکومت دا مرا رسائی کی و دے دائی پو واجہ سارا میش رسائی حکومت پلیری دریمی دا سلورم اصل گرا دو میش دیر 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 مبارک باد ویر کبھی و شک سلا سٹیشن دا کامیاب اللہ دا ہوگو جی دا مشال ریڈیو جواندی وی دا خاصی میش بچیون بٹگون ہر سی کی اور بھی اور جاگوی ہے و میش آوز پر شروع دل شی
منو ما نورالی شاد آئی زائی میر مشانا خبر کا مشال ریڈیو دا سال گرے دیر دیر مبارکی وی آیا دائی با واحد ہے دارادو چھے میش ڈیر صحیح مسائل وڑان دے کبھی عوام جاگا میز حالات پہ صحیح طریقہ بندے میز اوز را صحیح وڑنا دنیا تا
صادق وزیر خبر کھو میرے لینا دے مشال دا تلوار ما کلیزا چے دو پا دا مندے میز توستا مبارکی وی آئی مشال در شان نمائندگی کو بزا دے جا سے مسالہ جوڑا شی مشال ریڈیو بیا چکی ما دو آغا کسے خبر بلکل پا میڈیا روالی و صحیح نمائندگی کو د شمالی وزیرستان او ټوله قبایل
مونږ هم خان وزیر دا د شمالی وزیرستان سره تعلق لارم مشال رډیو نه مش ډیر خوښ یو دای چې شمالی وزیرستان څخه دا خبره جوړه شي بیا دا یو ستر تکاوی د قبایل غون ډیر د دینه وسنوکتی او ان شاء الله بیا هم چې دا غاوی قبایل دې ته بار بار مشال رډیو ته اوز ان شاء الله دې درسایو مشال رډیو وړاندې کوي دې ته بار بار په سرګرا باندې مبارک باد یا یو مش ډیر د وسنوکتی او مش دې ته مبارکي یای
زادل جان یو دې بنو فر سره تعلق لارم ډیر عمر کی ویل کوي په می ډیر خوشحالي چې دوور وی ډیر مزور کړدارې ده دا هر خبره نم خبره وی مشال جو جرا وری امی جو وزیرستان چې سالات دی اغه نم ټول خبره وی دی ټول قبایل د پرټرا مفیدا دو
د شمالي وزیرستان د قبایلیانو نظر تاسو واوریدئ چې د مشال رادیو د څلورمې کلیزې په ویاړ یې شریک کړی و. مشال رادیو د ډیورین د کرښې دواړو غاړو ته خپرونې کوي، خو هغه مسافر چې هغه په بهر هیوادونو کې میشتي هغوی هم خپل نظر شریک کړی دی. عبدالولي، له سعودي عربستانه مشال رادیو ته څه داسې ډالۍ وړاندې کوي؟
یو خاور مخبرنا بل خاور مسندره دی زمونږه خملګری دی زمونږه خملګری دی زمونږه خملګری دی زمونږه خملګری کله کله زال تنگ شم خپل نصیب سرا په جنگ شم خپل نصیب سرا په جنگ شم د مشال واس کولو کم و مغم بکمل ره د زمونږه خمل ګره د زمونږه خمل ګره اوری دن کی بشمار تمس نسیوار پوار اوری دن کی بشمار تمس نسیوار پوار سوس بے کور مسافر دس افغان وطن کل رے دس مونگ خمل گرے دس مونگ خمل گرے ہم کاران کا دردان دی زک مونگ باند گراندی ہم کاران کا دردان دی زک مونگ باند گراندی کل کل مزرا کی دامر خوگی خبرے دز مونگ خمل گرے دز مونگ خمل گرے